سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي انکار ورکوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیله زیاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د هیواد د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگتن لپاره دا مهمه ده چې په سوریه کې پوځي حضور ولري. د خبرونو تفصیل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وویل تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیله زیاتې شوې ده. نیکه هیله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پلاوي کې نوې له افغانستان څخه کتنه کړې. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبرلاند ته وویل چې اوس باید نړیواله ټولنه د دې خبرو ملاتړ وکړي.
In Afghanistan we think peace is very important. We think the Taliban coming to the
table. Afghanistan ke muk fikr ke uch sul dera muhim da. Muk fikr ke uch de sul me stade Taliban ra tak dir muhim da. Muk fikr ke uch tolan ni wala tolan de ta altia la riche de behir mlatad wakri no muk ba watwani guch halta sul walaru. De Afghanistan de sul ali shura mashar Muhammad Karim Khalili session be puraz weli uch la Taliban sara ghair rasmi tamasun jari de aw pa million ni wala kacha de sul dera wastul para sharait barabar shwi. افغان ولسمشر پرون بیا په کابل کې په یوې غونډه کې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې سولې ته حاضر شي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن په نیویارک کې پیلېږي د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشوي په دې غونډه کې به تر ډېره د سولې په بهیر کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر وړاندې خبرې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود اسایقل ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني ګډون وکړي. وروسته تر دې چې په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته ولاړ، د دې غونډې د تیاریو خبرونه خپاره شول. د ناتو چارواکو افغانستان ته د ګرجستان د لسګونو سرتیرو د لیږلو ستاینه وکړه. د ناتو د پوځي کمیټې رئیس پیتر پاول پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاعي چارو د مسؤلانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل له ګرجستان سره د غونډې په ترڅ کې د ناتو د دفاعي چارو رئیسانو په عملیاتو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د ګرجستان د پام وړ ونډې مننه وکړه. د راپورونو له مخې نږدې یوه اونۍ مخکې د ګرجستان سل پوځیان افغانستان ته ولاړل تر څو په مزار شریف کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې ځای په ځای شي. ګرجستان په اوس وخت کې په افغانستان کې 715 سرتیري لري. ټاکل شوی نن د هرات په څو ولسوالیو کې د نږدې 200 میلیون افغانیو په ارزښت د لارو د پخولو کارونه پیل شي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد د دې پروژو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا پروژه د کلیوالي سیمو مهمې اړتیاوې بشپړوي. د دې پروژو په بشپړېدو سره به ترانسپورټي اسانتیاوې پیدا شي او په هرات کې به په زرګونو کسانو ته کار پیدا شي. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې دا نوې لارې به د انجیل، ګذره، کروخ، رباط، سنګي او ګلران په ولسوالیو کې جوړې شي. ټاکل شوی سبا تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ټیم له آیرلند سره مسابقه وکړي. افغانستان د دې نړیوال جام په ډی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او آیرلند سره یوځای شوی دی. افغان لوبغاړو پرون د سریلانکا لوبډلې ته ماتې ورکړه او تر هغه مخکې د پاکستان له ټیمه لوبه ګټلې وه. په دې ډول د افغانستان ټیم د دې لوبو کوارټر فاینل ته بریالی شوی دی. خو د سبنۍ لوبې ګټل د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې د خپل ګروپ په سر کې به پاتې شي او د بل ګروپ له دوهم ټیم سره به په کوارټر فاینل کې مخامخ شي. د همدې سیمې او نړۍ تو خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټرس له هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون دی په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي. ګوټرس په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره کړې وویل هغه موضوعات چې مستقیما له اټومي تړون سره ارتباط نه لري باید له دې پرته چې د دغه تړون ساتل او د شرایطو پر ځای کول له ګواښ سره مخ شي ورته ځواب وویل شي. هغه وویل دغه تړون د اټومي وسلو د نه پراختیا په ترڅ کې یوه لویه لاسته راوړنه ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په کراتو د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په پراختیایي پروګرام انتقاد کړی او دغه راز یې هم انتقاد کړی دی چې د هیواد د سوریې په شپږ کلنه جګړه کې د یو شمېر ډلو ملاتړ کړی دی. ولسمشر بشار الاسد په شمول او دغه راز د یمن حوثي یاغیانو ته هم وسلې او مهمات ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د واشنگتن لپاره دا مهمه ده چې په سوریه کې پوځي حضور ولري. ټیلرسن زیاته کړه چې دغه پوځي حضور به په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. ټیلرسن چې پرون په کالیفورنیا کې په سټانفورد پوهنتون کې وینا کوله دا هم وویل چې د ټرمپ اداره به د پخواني ولسمشر باراک اوباما تیروتنه تکرار نه کړي چې له عراق یې پوځیان وایستل. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان خبرداری ورکړ چې که چیرته ناتو نوې ټکنالوژۍ ته مخه نه کړي او د روسیې د ګواښونو مخه ونه نیسي په راتلونکو 15 کلونو کې به یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. جنرال کورټس سکاپوروتی پرون دا خبره د ناتو د دفاعي چارو د رئیسانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په بروکسل کې وکړه. هغه دا خبره هم وکړه چې د یو تړون په توګه برلاسه دي خو د داسې سیمې په اروپا کې شته چې د سایبري بریدونو په ګډون له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا اوسنی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وپاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي کار ورکوي.
The US policy on Afghanistan is working.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي نن د افغان کډوالو د برخلیک په اړه له پاکستاني چارواکو او د لویدیځو هیوادونو له سفیرانو سره مهمې غونډې لري. پرون هم افغان سفیر د افغان کډوالو له مشرانو وغوښتل چې بیرته خپل هیواد ته د تګ لپاره ځان چمتو کړي. د ارزګان اوسیدونکو وایي د ناامنۍ له امله بندو شوو لارو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ډېر سخت حالت دی پر خلکو باندې. خلک په نسي کولی چې خپل مریض په ښه وخت کې راورسي تر څو دلته تداوي وسي خو هغه چې دلته راورسي هغه ژوند له لاسه ورکوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دې برخه کې د شکنجې په اړه اوري او د ژوند په شیبو کې بیا د کوچیانو د دودیزو خوړو په اړه اوریدلی شئ.
مثال د خبرې کور د میګو شوده مسته دغه خواړه دي کوم ورځ غوښم پکې استعمال کوم.
مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنور یس نور خپل تخنیکی همکار شمشاد زدرن په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د افغانستان حالات ته خوشبيني ښکاره کړ. د نیکه هیلی په باور کله هم د سولې لپاره په افغانستان کې دومره شرایط نه برابر شوي. نیکه هیلی وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر استراتیژي انکار ورکوي. دا استراتیژي تیر کال د اګست په وروستیو کې اعلان شو او له دې راوروسته پر پاکستان فشارونه زیات شول. نیکه هیلی هم په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي په ترکیب کې له افغانستان څخه کتنه کړې او له افغان مشرانو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې کړې وې. احمد شیبری نور تفصیل وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې په سرعت د افغانستان وضعیت په بدلېدو دی. نیکه هیلی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
The US policy on Afghanistan is working.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسی کار ورکوي. موږ په ډراماتیک ډول هلته تغیرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلاره څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شوي یو. نیکی هیلی زیاته کړه چې د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ وي او په دې برخه کې د امریکا د اسانتیاو د برابرولو اړتیا نشته، خو د دې خبرو حمایت ته ضرورت شته چې واشنگتن به ملاتړ کوي. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تګلاره دا ده چې د افغانستان د شخړې لپاره به وخت نه ټاکي او د افغانستان له حکومت سره به کار ته ادامه ورکوي تر څو ښکاره نتیجه ترلاسه شي. نیکی هیلی چې د اونۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پلاوي سره کابل ته تللې وه، امریکا ته تر ستنېدو وروسته پرون ناوخته خبریالانو ته دا هم وویل چې په کابل کې حکومت دې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. پر پاکستان د فشار او په افغانستان کې د سولې خبرو ته د امید خبره د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا هم ازادي راډیو ته وکړه. تر اوسه د سولې په برخه کې کله هم دومره د پام وړ هڅې په افغانستان کې نه وې شوې. د دې لپاره چې د افغانستان د سولې غوټه په پاکستان کې ده، نو که پر پاکستان نور فشار راشي، هم له ایډیالوژیک اړخه او هم له سیاسي او امنیتي پلوه، پاکستان به مجبور شي چې خپل چال چلند بدل کړي او مجبور به شي چې د ترهګرو او تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. پاکستان تل دا خبره رد کړې ده چې په خپل خاوره کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی، خو په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل تر څو چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي، افغان ټولنه به دا احساس کوي چې خوندي نه ده. نیکی هیلی دا ونه ویل چې څرنګه فشار پر پاکستان راولي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دا واک لري چې پر هیوادونو او اشخاصو بندیزونه ولګوي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غرض افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي د تک او په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوع په اړه بحث ته ځانګړی شوی دی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره نن مهمه ورځ ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې د ورځې په اوږدو کې له پاکستاني چارواکو او د لویدیځو هیوادونو له سفیرانو سره غونډې لري او تر دې وروسته به معلومه شي چې اسلام آباد خپله پریکړه بدلوي که نه. د پاکستان کابینې نږدې دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ټول افغان مهاجر د جنوري تر اخره چې ورته یوازې 12 ورځې پاتې دي له پاکستان ووځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال بیا وایي چې د دوه هیوادونو په اړیکو کې د ترنګلتیا فشار باید پر افغان کډوالو را نشي. نوموړی همداشان ویل پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې روانې دي، خو د دې ترڅنګ له افغان کډوالو هم غواړي چې خپل هیواد ستنېدو ته چمتووالی ونیسي او په هیواد کې بیرته په خپل هیواد کې په عزت سره ژوند پیل کړي. زاخیل وال دا څرګندونه پرون په پېښور کې د افغان کډوالو یوې سترې غونډې ته د وینا په مهال وکړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورئ.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیل وال وایي د افغان کډوالو عزت او درنښت په خپل هیواد کې دی او حکومت هڅه کوي چې ټول افغان کډوال په درنښت خپل هیواد ته ستنېدو ته هڅوي. نوموړی همداشان وایي له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د کډوالو د ګڼو ستونزو په اړه خبرې روانې دي او ټینګار کوي چې کډوالو ته باید نه په پاکستان کې او نه هم په افغانستان کې د اوږو د بار په توګه وکتل شي. زاخیل وال دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو د تشې په انګړ کې غونډې ته وکړې چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشرانو او افغان محصلینو په ګډون پکې سلګونو کډوالو برخه اخیستې وه چې د کډوالو پر ګڼو مسایلو سربېره پکې هیواد ته د کډوالو د بیرته ستنېدو په لړ کې سلا مشورې هم وشوې. ښاغلی زاخلوال د کډوالو غونډې ته د وینا پر مهال وویل، افغان کډوال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ښه والي لپاره د پل کردار ادا کوي، او په خبره یې چې کډوال د چا په اوږو بار نه دي بلکې د خپلې پانګونې له امله د اقتصاد یوه مهمه برخه ده.
افغان کډوال کولی شي د افغانستان او پاکستان اړیکې سره لا نږدې کړي. د افغان مهاجرینو څخه د اړیکو د کېدو د یو فاکتور په صفت باندې استفاده وشي نه برابر. زما مشوره پاکستان ته دا ده چې مهاجر ته د شک په سترګو ونه ګوري، مهاجر ته یو مشترک سرمایه په سترګو وګوري. کډوال ته د اوږو د بار په سترګو باندې ونه کتل شي، نه دلته نه افغانستان ته. کډوال چې دلته دي د پاکستان د بزنس یو مهمه برخه. کډوال دلته سوال ته نه دی راغلی.
افغان سفیر په داسې وخت کې د پیښور سفر وکړ چې د پاکستان حکومت د رواني میاشت په لومړیو کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدنې موده یوازې د یوې میاشت لپاره وغځوله. وی ویل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. ښاغلی زاخلوال په خپلې وینا کې کله یوې خوا د افغان کډوالو له امله د پاکستان حکومت او ولس د کوربتوب مننه وکړه، نو له بلې خوا یې ویل د حکومتونو اړیکې په خپل ځای، خو د اړیکو په ښکته پورته والي کې پر کډوالو فشار راوړل ښه پالیسي نه ده، باید له دې ډډه وشي.
چې که د دوو هیوادونو په اړیکو کې ښکته پورته والی راځي دا به راځي، یا یو درېمګړی هیواد یو موقف نیسي او په عقل عمل کې فشار په کډوال باندې راځي، دا ښه پالیسي نه ده. زموږ مشوره ده پاکستان حکومت هم دا ده چې د پاکستان
خبرې روانې دي، خو دې ترڅنګ پر افغان کډوالو غږ وکړ او ویې هڅول چې خپل هیواد ته ستنه شي، او په خبره یې چې هیواد ته د ستنېدا پرېکړه باید د کډوالو تر ټولو ښه او ګټوره پرېکړه وي، او د کډوالو ستنېدا یې د هیواد امن او سولې لپاره ګټور ګام وباله. د افغان سفیر په وینا په هیواد کې دننه لاړوندو چارواکو سره د ورستنیدونکو کډوالو موضوع په اړه خبرې کړي او جدي پاملرنه ورته شوې ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د اورزګان ولایت د لری پرتو سیمو خو خلک شکایت کوي چې حکومت او طالبانو دواړو ور باندې د ترینکوټ ښار ته غځېدلې د تګ راتګ لارې تړلې، چې له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ولایتي روغتون مسؤلین هم وایي لارې تړل شوي او خلک خپل ناروغان حتی تر ولایتي روغتون پورې نشي رسولی. ولایتي اداره هم ستونزه مني، خو وایي چې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اوري.
د اورزګان ولایت د لری پروتو سیمو خلکو چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وه، ازادي راډیو ته ویل چې طالبان او دولت پرې دواړو د تګ راتګ لارې تړلې دي، او دوی نسي کولای چې خپل ناروغان پر وخت د درملنې په موخه روغتیايي مرکزونو ته ورسوي.
لارو هغه ستونزې چې پېښې کړې دي هغه د ویلو نه ډېر سخت حالت پر خلکو باندې په مظلوم ولس، یعنی خلک په نسي کولای چې خپل مریض په شو وخت کې راورسي تر څو دلته دغه تداوی وسو، خو هغه چې تر ورسي هغه ژوند له لاسه ورکوي.
مرزان فلتا پشاتا پاتوی
باید لار خلاص شوول شو مرزان اول بازار
نمی حکیم لا بنت مرزان او سلامالیات وستا عملیات رئیس دلار بنده ده چمور وای چ وست کلم ډاکټران رخصت کیم بدل تناس چنه څوک لار خو طالبان تړل د مغه مینه نه دي دغه خلک پر ازنه
دا فدا سیال کې د چلچیر سره کم دوه کلن راځي. د اورزګان ولایت د ټولو ولسوالۍ لاري له مرکز ترینکوټ سره تړلې دي، خو له ویونی راځي د ترینکوټ شارت هم د شاوخوا کلیو د تګ راتګ لاري تړل سوي دي. په ورته وخت کې د ولایتي روغتون مسؤلین هم وایي چې د لارې د بندېدو له امله ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ولایتي روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل تر کله چې له لرې پرتو سیمو څخه دوی ته ناروغ رارسېږي نو د ژوند وروستۍ سلګیه وي.
دا خبره واقعیت ده. پرون هم یو مریض خیر آباد له لارې څخه راورسېد، هغه بلته رارسېدي شفخانې ته، ژوند یې د لاسه ورکړی. ورسره همدارکه میندې هم د ولادت مسله خو داسې ده چې عجل وخت کې ته شفخانې ته ونه رسې، هغه خپل ژوند لاسه په هغه حالت کې موږ ته رارسېږي چې هغه د ژوند اخري نصبي وي. ورسره
د دغه لارې تړل کېدو نه یوازې ناروغان له ستونزو سره مخامخ کړي دي، بلکې په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم اسمان ته ختلي دي. د اروزګان ولایتي اداره هم ستونزه مني، خو د غفړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. د اروزګان والي محمد نذیر خروټی وایي چې هڅه کوي دغه ستونزه د قومي مشرانو په مرسته حل کړي.
دولت د چا په مقابل کې نه ده درېدلی، ولی زمونږ غوښتنه دا ده چې د ډرایورانو سره په خبره کې زمونږ دا هدف وو چې عمومي لارې د خلکو په مخ باندې په جنگي او سیاسي ملحوظاتو کې ولس باید مخکې نه کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د پراپر دولت ورغورځولې وه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د 2.5 میاشتو لپاره هم ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلي وه.
د اروزګان ولایت د اوسیدونکو د یو بلې ستونزې په باب مو واورېدل. دوی وایي چې د ناامنیو له امله لارې تړل شوي او حتی نشي کولی چې خپل ناروغان په وخت د ترینکوټ لوی روغتون ته ورسوي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د سختریزو پر وړاندې د هوایي حملو زیاتېدو ته توجه کړې ده. ورځپاڼه د مقالې په لومړیو کې پوښتنه کوي، په ژمي کې د امریکایي ځواکونو حملې ونه ځنډېدې، خو آیا دا حملې طالبان له خپلو فعالیتونو راګرځوي؟ واشنگتن پوسټ لیکلي، په افغانستان کې تل په ژمي کې جګړه ورو کیږي او طالبان خپلو کلیو او تودو سیمو ته ځي. په مقابل کې امریکایي ځواکونو په دې موسم کې ستړیا ایستله. خو د ورځپاڼې په وینا په 14 کلونو کې لومړی ځل ژمی ونه توانید، د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو حملې کمې کړې او یوازې په سپتمبر میاشت کې دغو ځواکونو 455 هوایي حملې کړې چې په اوسط ډول د ورځې 15 حملې راځي. واشنگتن پوسټ لیکلی، په ټول 2012 کال کې چې هغه مهال تر 100,000 زیات امریکایي سرتیري په افغانستان کې وو، د سختریزو پر وړاندې یوازې 200 حملې شوې وې. خو د 2012 کال له اګست څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د سختریزو پر وړاندې شاوخوا 2000 حملې وسوې. ورځپاڼې د امریکا د یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي طالب قومندانانو ورته ویلي چې دومره درانه تلفات نسي زغملای. واشنگتن پوسټ د بشري حقونو د مدافع ډلو د خبرې یادونه کړې چې وایي نورې هوایي حملې شایي د ملکیانو تلفات زیات کړي. خو نظامي چارواکو ویلي په ټوله کې په افغانستان کې د هوایي حملو پر زیاتېدو سربیره په 2012 کال کې د ملکیانو تلفات د تیر کال په پرتله کم سوي دي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز لیکلي، طالب جنگیالیو پرمختللي ټکنالوژي ته لاسرسی موندلی چې افغان ځواکونه هدف وګرځوي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه د سې شنبې د ورځې هغې حملې ته اشاره کړې چې په کندوز ولایت کې پر یوه پوسته وسوه او 8 کسان پکښې وژل شول. نیویورک ټایمز د کندوز د پولیسو د قومندان له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو سره قطعه په دغه ولایت کې افغان ځواکونو ته د سر په درد بدله شوې ده. د ورځپاڼې په وینا دغې قطعې په افغانستان کې په وروستیو 2 میاشتو کې له لیزري او داس تجهیزاتو په استفاده حملې کړې چې د شپې ورباندې لیدل کولای شي. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا جوړ تجهیزات طالبانو نیولي، غلا شوي او یا هم له افغان ځواکونو څخه پیرل شوي دي.
د سهار 8 بجې او 23 دقیقې دي. د کونړ اوسیدونکو وایي د موټر سایکلو له لوړو غږونو په تنګ شوي دي. ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې هم دا دود شوی چې موټر سایکل سپاره د دې لپاره چې غږ واورېدل شي سلان د موټر سایکل سلانسر لري کوي یا هم دا سلانسر ور اچوي چې لوړ غږ وکړي. دوی له ترافیکو غواړي چې د دې ستونزې مخه ونیسي. نور هاله د سیمه ییز خبریال روح الله نوري په رپورټ کې.
د کونړ د مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو وای په یو شمیر موټر سایکلونو کې داسې سلنګسري لګول شوی چې اوازونه یې پر دوی خوب او آرام حرام کړی دی.
زمانو حبیب الله کمی سلنګسري چې لګول شوی موټر سایکل یو خو په دکاندارانو په دې عام خلکو باندې بد تاثیر کوي او بد اغیز ورته کوي. نو
اصغر نوم دی لکه چې دا خو انسان دی سړی بد خیرې کوي کنځلې کوي او انچا باندې بد تاثیر کوي او دا اوسنی ځوانان دا خو بزان او بدغمان نه دي.
دوی له هټۍ والو او موټر سایکل چلوونکو هم غواړي چې خلکو ته د آزار ورکوونکو شیانو له خرڅولو او استعمال څخه ډډه وکړي.
دغه موټر سایکل والا څخه مې هیله دا ده چې دغه جګ آواز والا سلنسري له خپل موټر سایکل څخه لرې کړي ځکه چې بد آواز دی په دماغو باندې بد اغیزه کوي ځکه چې ټول انسانان نه غواړي چې تیز آواز واوري.
کونړ اوسیدونکي له دولتي مسؤلینو غواړي چې د لوړ اواز د لودونکو سلنګسرونو په خلاف جدي اقدام وکړي
او زمونږ د حکومت راهله چې بازار سلنګسرینه د مرسیکل باندې باندې
کده شي د اواز سره په بد تاثیر وشي. دا د حکومت او د ترافیکو مسؤلیت دی چې د دې څخه مخنیوي وکړي.
د کونړ سرپرست خاروال انجینر محمد نسیم وای له موټر سایکل څخه د یادو سلنګسرو لری کول او په خار کې د نورو بې نظمۍ د لمنځه وړلو لپاره د امنیت قومندانۍ ملي امنیت ترانسپورت او نورو اړوندو ادارو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړي چې مشري د خاروالۍ په غاړه ده او په دې برخه کې به جدي اقدام وکړي.
دا کوم چا چې دغه سلنګسرې لګولي چې مریضانو ته نورو خاریانو ته زنانو ته صدمه رسوي او یا هغې ته اذیت او د ازار باعثی ګرځي نو هغه به مونږ دغه نه لري.
خلک وای په اکثرو لویو ښارونو کې په موټر سایکلو کې د بد غږ درلودونکو سلنګسرو ترڅنګ په شخصي موټرو د امنیتي ځواکونو د موټرو او امبولانسونو هارنونه لګول شوي چې بې ضرورته وهي او دوی تشویش سره مخ کړي چې باید حکومت د دغه ډول ولس زورونکو کارونو مخنیوي وکړي.
په کندوز کې بیا د ټکسي موټرو یو شمېر چلوونکي د ټرافیکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. وای له دوی څخه ټرافیک غیر قانوني پیسې اخلي او که پیسې هم ورنه کړي دوی ته په ښار کې د کار کولو اجازه نه ورکوي او په بیلابیلو پلمو یې ځوروي. له کندوز د ازادي راډیو بل سیمه ییز خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
په کندز کې یو شمېر موټر چلوونکي د ترافیکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. په کندز ښار کې د یو شمېر ټکسي موټرونو چلوونکي شکایت کوي چې هر ورځ له دوی څخه په ښار کې د کار کولو پر مهال ترافیک له 500 افغانیو تر 200 افغانیو پورې غیر قانوني روپۍ اخلي او که چیرې پیسې ورنه کړي نو دوی ته په ښار کې د کار کولو اجازه نه ورکوي او په بیلابیلو پلمو یې ځوروي. له دغو ټکسي چلوونکو څخه یو تن خیر محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې په ښار کې د ترافیکو له بې ځایه ځورونو او غیر قانونی پیسو اخیستلو څخه پوزې ته راغلی.
برادر ما مردمو خو بالا هیڅ نه میمانه 2 لک روپۍ ما بند است برادر شیدین روزی 100 روپۍ
ورور د کار کولو لپاره مې یو موټر اخیستی خو اوس مې ترافیکان نه پرېږدي چې کار وکړم ځکه رانه هر ورځ 200 افغانۍ غواړي خو زه دې ورځې 200 افغانۍ نشم ګټلی. که پیسې ورکړم بیا هیڅ خبره نشته د چوک تر سره پورې راته اجازه راکوي خو که پیسې ورنه کړم بیا مې چوک سر ته نه پرېږدي ولاړ شم. په ورته وخت کې یو تن بل د ټکسي موټر چلوونکی یونس بیا وایي چې دی پردی موټر چلوي څو له لاره د خپل د کورنۍ ستونزې هوارې کړې خو د ترافیکو له ځورولو څخه په تنګ راغلی دی.
کسای کې رشوت مې سورګي راسته او بالا مې رفر مې کنه پیسې برش مې ده 200-250 روپۍ مې ته.
دلته هر څوک چې زور او پیسې لري هغه مخکې دی. په دې لنډ ورځو کې حتی د نسفکاري پیسې هم نشو پوره کولای خو بیا ترافیک هم له موږ څخه پیسې غواړي. کوم ټکسي چلوونکي چې ترافیکو ته د ورځې 200 روپۍ ورکوي نو هغوی ته د ښار په هر ګوټ کې د فعالیت اجازه ورکوي او که څوک پیسې ورنه کړي هغوی کار کولو ته نه پرېږدي. دغه موټر چلوونکي خبرداری ورکوي که چیرې اړوند ورګانونه په ښار کې د ترافیکو د بې ځایه ځورونو او خپل سروی مخه ونه نیسي نو بیا به دوی په خپله د ترافیکو پر وړاندې لاس په کار شي. بلخوا د کندز د ترافیکو عمومي مدیر عبدالقادر جیهون بیا وایي چې تر اوسه پورې دغې ادارې ته د ټکسي چلوونکو شکایت نه دی رسیدلی خو که چیرې ترافیک د غیر قانوني پیسو اخیستلو پر مهال ګیر کړي له دندې ګوښه عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپاري.
ما در رس یا دول منصبداری بسیار ورزیده خوب ما در رس یعنی تنظیم
موږ په ښار کې د ترافیکو له ورځني فعالیتونو څخه څارنه کوو، خو تر اوسه پورې په دې اړه موږ ته کوم شکایت نه دی رسیدلی. خو که چیرې موږ داسې کسان پیدا کړو چې هغه له ټکسي چلوونکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي، نو بیا ورسره جدي چلند کوو. د کندز د ترافیکو د مدیر د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 3000 ارادي رکشاوې او نږدې 2000 بې اسناده ټکسي موټرونه په دې ښار کې کار کوي، چې له کبله په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس به هم له عصمت سروانه واورئ چې لرغونپوهان په افغانستان کې د یوه لرغوني د څو ګنبدو لرونکو جومات په اړه پلټنې کوي چې څه کله جوړ شوی او څنګه تر اوسه پورې د طبیعي آفتونو په وړاندې پاتې دی.
لرغونپوهان هڅه کوي چې د نړۍ د یوه تر ټولو پخواني جومات چې په افغانستان کې دی د پایش راز معلوم کړي. د ټي آر ټي ورلد د راپور له مخې لرغونپوهان غواړي چې په دې ځان پوه کړي چې د نهو ګنبتو جومات څرنګه په پیړیو پیړیو د زلزلو، یرغلونو او ګڼو نورو طبیعي پیښو په وړاندې مقاومت کړی او لا هم پاتې شوی دی. د جومات ته د دې لپاره نو ګنبت وایي چې یو وخت کې نه ګنبتې لرلې. دا جومات مزار شریف ته نږدې په بلخ ولسوالۍ کې دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا جومات چا جوړ کړی، خو لرغونپوهان وایي چې په اتمه پیړۍ کې جوړ شوی دی. لومړی ځل د 16 لسیزې په وروستیو کې یوې امریکایي لرغونپوهې په دې جومات کې څېړنې وکړې. هغې ته د سیمې خلکو وویل چې چنګیز خان دا جومات ویجاړ کړ. په 2016 میلادي کال لرغونپوهان وتوانېدل چې په دې جومات کې کیندنې وکړي. د ټي آر ټي ورلد پر اساس دا جومات چې سختې جګړې او یرغلونه پرې تیر شوي، اوس تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خپرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر وویل تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیلې زیاتې شوې. نیکه هیلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پلاوي کې نوې له افغانستان څخه کتنه کړې، پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبر اعلان ته وویل چې اوس باید نړیواله ټولنه د دې خبرو ملاتړ وکړي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن په نیویارک کې پیلېږي، د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشوایی په دې غونډه کې به تر ډیره د سولې په بهیر کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر ونډې خبرې وشي. د ناتو چارواکو افغانستان ته د ګرجستان د لسګونو سرتیرو د لیږلو ستاینه وکړه. د راپورونو له مخې نږدې یوه اونۍ مخکې د ګرجستان 100 پوځیان افغانستان ته ولاړل تر څو په مزار شریف کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځای په ځای شي. ټاکل شوی نن د هرات په څو ولسوالیو کې د نږدې 200 میلیون افغانیو په ارزښت د لارو د پخولو کارونه پیل شي. ټاکل شوی سبا تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ټیم له آیرلند سره مسابقه وکړي. افغانستان د دې نړیوال جام په ډی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او آیرلند سره یوځای شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس له هیوادونو غوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د پدې خطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د واشنگتن لپاره دا مهمه ده چې په سوریه کې پوځي حضور ولري. ټیلرسن وویل دغه پوځي حضور به په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان خبرداری ورکړ که چیرته ناتو نوې ټکنالوژۍ ته مخه نه کړي او د روسیې د ګواښونو مخه ونه نیسي، په راتلونکو 50 کلونو کې به یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې بیا هم ولولئ. د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز په د ویبپاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه بېلابېل مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو دغه راز د تفصیلي راپورونه هم هلته شته، فلمونه هم، او د ازادي رادیو د تلویزیونی خبرونو یو لړۍ هم کتلای شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مول د خبرونې دا برخه د ازادي رادیو دو نیوز ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې د ځل مو د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې د عادلانه محاکمو د لړۍ په ترڅ کې د شکنجې په اړه معلومات راغونډ کړي او د ژوند په شیبو کې بیا د کوچیانو دودیزو خوړو په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي.
مثال د خبرې کور د میګو شوده مسته دغه خواړه د کوم ورځ وهم پکې استعمال کولو ده.
خو لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله وایست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې پاره بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرات صاحب ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجه د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم بیدارې او ټول محترم او اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجه د مفهوم نه به مخکې غایت قرآن عظیم شان را پویاسو چې الله جل علا شانو فرمای چې وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. الله په خپل مورد کې چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم مګر ما چې تر هغو پورې دوی ته رسول او هدایت نیستول. د دې آیت په استنباط سره موږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان، شکنجه د انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او څرګنده کیږي چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه ور لیږلی. د دې رسول لیږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دا جرم دی دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج تکلیف او رواني جسمي صدمه ورورسي ترغو پوري د سړای د مامور دي زب په دې وته ونيږي چې ترغو پوري حقایق کشف کړي. د شکنجه مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړي ته درد رنج دا ورورسي چې ترغو پوري د سړای په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړیم نه ځان ته منسوب کړي. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اس اعمال معنی دی.
ډیره مننه. سره سه محترم څو ډول شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډول مو خود لول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول د روحي صدمه ده. بل د دې عقاید ته توین او دته سپکې سپورې ول او د دې هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی. د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اوریدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولی دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد موضح کړو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبو باندې درول او نوکان ایستل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دیتا واداره کی چه ترغو پوری هر حق عمل چه ده کڑی نوی ده ده شکنجه پترس که اغا پا دی معترف سی چه زان تی اغا جرم منصوب.
سیرت صاحب ده شکنجه پاره پا نړیوال قوانینو که چه ول سوی دی؟
نړیوال چه کل مختلف ملکونو مختلف جزاگانه پا مختلف انقلابونو که او پا مختلف حکمتو که ده غچ ده خستو بخاطر خلق متوسل سوله دا په تاریخ کې سب سوله بلاخره نړیوال په دې راجک سول د دې له خاطر د شکنجه کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې کغه د کودتا نظامي کغه د صلاح اخیستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجه ته متوسل سی په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې کچا دا کنفرانسون منلی او کې نه منلی د دوړو له خاطره دا ممنوع ده ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره اغه تضاد موجود وي چې ترغو دی بل چانه د شکنجه په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي نو بنا نړیوال په کې جګسوله د قانون د معنی شکنجه تصویب کړی ده بعض ممالک دا تصویب کړی منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو بعض نه ده منلې بهرحال که چا منلې که نه ده منلې شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یا عمل د چوک په دې باندې متوسل کیږي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو چې
محکمې له خوا آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشراغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست سیرت محترم د ورستي پښتني پتوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي
د شکنجه د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساس په قوانین کې ډیر دی پخونه د دې اشاره سوي د غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم څلورم ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه او همدغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې او د 1955 کال کې یو درسم ماده د قانون اساسي د جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1968 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1923 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجه راغلی ده د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسې د ټول دولتونه د شکنجه ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجه په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې ترغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتنه مخکې اشاره وکړله او زموږ او ساسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د دیارلس یو کال نه تر دیارلس دوتم کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنی ده.
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. خواړه د ژوند یو مهم اړتیا ده. د ژوند پایښت لپاره انسان اړ دی چې خواړه وخوري او د دغو خوړو په خوړلو کې هر انسان ځانګړی ذوق لري، خو کله ناکله دا ذوقونه دومره پراخه شي چې د یوې ځانګړې قبیلې او قوم پورې اړیکه پیدا کړي. هر ټولنه، قبیله او قوم ځانګړي عنعنوي خواړه لري چې له بل هر ډول خوړو یې ډېر استعمالوي. که چیرې موږ د کوچیانو د خوړو یادونه کوو، نو حتمی به مو په ذهن کې د پسونو وچه غوښه، کورت، زیړ غوړي، د میګو شیدې، مستې او داسې نور راځي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د کوچیانو ځانګړو خوړو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبرخیل به درته وړاندې کړي.
اوریدونکو، د ټولې نړۍ بیلابیل اوسیدونکي په ځانګړو قبیلو او ټبرونو ویشل شوي چې د هرې سیمې اوسیدونکي یې ځانګړي دودونه، رواجونه، خویونه او آن بیلابیل خواړه لري. په افغاني ټولنه کې هم بیلابیل سیمې ځانګړي خواړه لري. څوک د غوربند شوله یادوي، څوک د خوز ډنډوکۍ او څوک بیا د مومند شوروا. دا ټول خواړه د ځانګړو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. کوچیان هم یو له هغو ډلګیو څخه دي چې د ژوند له ډیرو لومړنیو وسایلو کار اخلي. دوی اکثره وخت له سیمې ډیر لري په غرونو کې اوسي او خپله مالداري ساتي. پرته له شکه د سیمې له نورو اوسیدونکو سره یې د خوړو ځانګړی توپیر موجود دی. په کابل کې د کوچیانو ملک حاجی نیازګل مو د کوچیانو د خوړو په اړه غږولې. نوموړی وایي چې کوچیان د خوړو په پخولو ډیر ځان نستړی کوي. دا چې څه خوري هغه وایي.
مثال د خبرې کورت دی میګو شودا مسته دغه خوړې د کوم ورس غوښم په کې استعمال کولو ځان دا شودا مسته مخه کیږم. دغه خدای پاک راته مقرر کړی دا روزان دغه مالداری دغه کورت او دا شودا او دا مسته خیر سره دغه ورته وو لاس بجی سمی گراسی او دل تشویرو ورته کو یو لسو او شودی تو دی کو روزانا او شودی خرو بیا پس مستی کو ما دیگر تیم ما سپخین تیم بیا ورته خیر سره راجیکسو صفا ستره دغه مستی ورته وو.
د کوچیانو کرت ډیر مشهور ده. دا چې څه ډول تیاریږي او کوم ډول خواړه ترې جوړیږي ملک نیازګل یې په اړه وایي.
کرت خود سه تیار او ست سومړي واخلو او یې خټو بس زیاتی سه خټیږي بس را کته کولور او په دې وخت کې زیاتی دغه سه هغه ته تاور ور کولې کوور ور دې کرت سازو بیا سه دغه وڅ زیاتی د سه تاسو ترته یې کی د زنانه له خیر سره موټي ورته ورډ وای وصول او وصول او وصول هغه وصول یې زیاتی مثال د خبرې یخی کنه زیاتی دې کته واچې او له خیر سره زیاتی وخټي او غوړ ورته راواخلی یا نباته یا مثال خبرې دې شډو غوړي دا ورته راواخلی ډوډۍ ماته کوله خیر سره دا پسیره پواچ وو زیاتی د سیمړې ته هوس کې پکوله ده.
دونو موري په خبره چی دوی ډیر مصرف نه کوي او په ډیرو ساده خوړو خپل ژوند تیروي چې ماشومان هم ورسره خوشحال دی.
پل نست هم دغه دی ماشومان هم خوشیگی خدای پکی اغا کلی پروردگیر کارونه دی دغه مگه پون دغه باندی اغا کلی خوشحال کلی روزان خو که زیر غلی و روزان زیر غلی ها چو وست خدا زیر غلی و روزان دون چوک نخوی ماشومان وست با دغه نباته را اوختی دی دغه نباته دیر استعمالی اغا پخواب هم دغه دی لمواز دی اخیستلی دام وست ماشومان خوشکلی دی و دام خرو رو را دغه نباتی باندی را غلی دی وست دغه نباته پی استعمالو.
ملک نیازگل وای چی کوچیان حد سکوی له طبیعی خوړو ډیره استفاده وکړي چې له همدې عمله دوی ډیر تندرست او صحت مند دي. د دې سبزو لسوالی یو بل کوچه شاداست بیا د کوچیانو یو بل ډول خوړو و چې غوښې ته اشاره کوي او وایي
خواب موږ لاندې کول څلور پنځه پسونه به ساتلي حلالول دا وازه به م تازه وړه کړه پسه به م جوغدي کړو خواب به م ورته پلو دا به م جوغدي کړو دا وړۍ به م توش کولې سړي اوبه م په واچولې بیا به م جوغدي کړو بیا به م دا لم څه ته پرېږدو دا لم به م بیا تازه څه وړ کړو دا به م لږ هوا ته م نه پرېښود څو چې زر زر به م وړ کړو او دا لرې به م پاک ورته پرېږدو چې دا م په لرې کې هغه که اوبه م ګاڼډه دا وازه بیا نه خرابېده په لرې کې دا دې میږ لرې نه ده دا به دا لښنه به م ټکول پاک به م پرېږدو او یتي به م ډکه توی کړو بېرته به م ګاڼډه پسې توی کړو دا به م دې کې نه ساتلې وه سر و کال به دغه وازه موږ استعمالول او دغه خصوصا په ځمي کې دا لم وازه مونه کېږي مو کېږي نه یخې نه نیسي پرې ښه ماشین په دې کې مثال د خبرې غوښه سره کول سر شی په دې کې پخېدو.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت کوچیان له ډېرې کمې غوښې شوروا جوړوي چې دوی یې تر ډېره له شوروا استفاده کوي. احمد رفیق ترخیل کوچه بیا وایي چې په افغانستان کې یوازینی قوم کوچیان دي چې هر وخت له غوښې استفاده کوي او هیڅ کله له کمبود سره نه مخ کیږي.
کوچیان چې له پخوانه له قدیمه چې موږ کوچیان پیدا شوي دي دوی الحمدلله په غوښو کې معمور دي خصوصا دوی سره همیش وړې وسمې وچه غوښه پرته وي ځکه چې خپل پسونه دي خپل مالونه دي هغه ځان ته وچې کې کرارې په بوجۍ کې اچولي چې هر چېرته کډه وړي بس یو دو پتر کې غوښه راواخلي پسه وازده پکې واچوي خوشبویه پخیږي ورجان ښه زدني شوروا چې جوړه کړي هغه شوروا چې دوی پخوي هغه کله ټول بوی په سر نیولی چې لا شوروا پخه شوې ده دا یې کار د بل دوی کورت دي غوړي دي شودې دي مستې دي خیردک ده پنیر ده پوڅه ده دا د دوی خوراکونه دي د هر موسم خوراک ځان ځانته ده نو یعنې دوی دغه د بازار له ترکاري د دغو شیانو نه استفاده یعنې ډېر وخت نشي کولی.
له لبنیاتو څه ډول استفاده کوي او کوم ډول یې استعمالوي بیا هم احمد رفیق
خایده کو پنیر او پوڅه یو رقم پنیر خدا غوړ زمې ساتل کیږي چې هغه ته مونږ د کوشانی پنیر وایي تروش پنیر ورته وایي او دا خایده ته بیا پارسیوانان پنیر شیرین وایي او مونږ ورته په کوچانی اصطلاح باندې خایده کوي او دا بیا پسرلی کی او پوڅه چې نو پوڅه خالی له شیدو نه جوړیږي هغه دغه ته بیا خام پنیر په نامو باندې یادوي او د مونږ کوچان له دونه همیش استفاده کوي دغه خوراکونه دی. نور کله که بازار ته لاړ شي بازار نه یو څه سودي موجي راوړي کچالو مچالو پیاز دغه شی دوی له بازار نه اخلي اوس خو اکثره مالداري کمې شوي دي نو اوس دوی بازاري شوي غوندې دي خوراکونه دوی بازاري دي نه هغه وچې غوښې شته ده او نه هغه شی ده دوی دا نباتي غوړي دوی بالکل استعمال کړي نه دي مغه د پسو لمونه به وازدې به وي کرار به په ډډک ورته جوړ کړو ډډک به ورته په کې به اچولي وي دا به پریمي ته دا به لکه خلطه غوندې کړو ورته وبه ګنډه دا به پکې اچولي دا داسې لکه یخچال غوندې چې را وبه واسطې منظم مغه پاکیزه وازده به دو دانې وازدې به واچولي قطق به هم خوشکوره وو همغې نه به استفاده کوله.
کوچیان له یوه بل ډول خوړو څخه هم استفاده کوي چې لیټۍ ورته وایي. دا چې دا لیټۍ څه ډول او له څه شي جوړیږي دا پوښتنې به احمد رفیق ترخیل کوچی راته ځواب کړي.
کوچیان او اسانې لیټۍ به ورته یږي دوی دغه د غوا غوړي چې دي دوی به په ځي کې اچول ځای د وزې یا د پسه له پوستکي نه هغه نو مغسې ترتیبات وي دوی چې همغسې جوړوو مغسې انار پوستې ورکوو روجانه نورې ښه پاک داسې یو شی جوړېږي هغه بس اوبه به وي کې چې کړي وبیم او مقطر غوندې وي دا ځکه به غوړی اچولی نن پلانی جه کې را پلانی خلکو یو واسانه په خړې لیټي جوړه کړې لیټي لیټي به جوړو نه دغه جوړه کړل د کجالو په شکل به جوړه کړو خو ډیره ټینګه بو بیا به سرخنه به کې جوړ کې دی کې به شو دی واچولې صاحب دا به د زینه د زوخه غوړی او بس د زوخه معنا ده چې غوړې کې به د توتو زوخه کړو توت به یې شو او دا به یو رقم شیره د توتو نه راوځي دا به ور سره ګډه کړی و دې ته به دې ځوخه غوړی دی ډیر نازولی سړی و هغه درلودل دا به دې ته باندې واچول چې باندې مړی دی او دوم خاص پړی دا و چې کله به دوی دا کوچ جوړ کړو بیا به کوچ نه غوړی جوړول دې کې به بیا دا خالی وړو د سورا چور دې ته به نه خوړی دی هغه خالص باندې غوړی کې به جوشیدل
دو کوچیانو یو بل ملک میامتین چې اوس یې کوچیانې ژوند پرې ایښی او په کابل ښار کې کور لري وای چې د کوچیانو خوړو ځانګړي مینوال لرل
سابقه خو زموږ به یو جوارۍ غوړي او کورت دا د کوچیانو ښه مېلمستیا دا وه تهخه چې بعضې به ورغلي نو وایي غوړي راځي کوچیانو باندې نن مېلمانه کېږو او کوم دوستان به دې راغلی یا به جوارۍ خورو یا به کورت خورو د غوړي دیکه دا به د کوچیانو ښه مېلمستیا وه جوارۍ چې به تناره پوسي کورتو کې مال کې دیکه او بیا غوړي پرې واچي دیکه نو دا به دیکه بیا په کاسو کې ماتېږي غونده پورې کېدو حساب نه لري نو دا مونږ خوراک به دا وو اوس کو پیرن تازه هر شی خل راوړي سابقه بیا په جوالو کې به یې اخیستې دیکه بوجونه به ډاکو آن دی منی غلا پیسې واخېسته تر پسرلی پورې به کېده یا به چې کومه مینه کې دایمي واړولې هلته به بیا تنرونه مو تناره باندې مثال پاسي پخول دیکه او په تبۍ باندې بیا د تبۍ ډوډۍ پخوله د کوچیانو دګه د مېږو غوړي جوارۍ او دا زیات مې خوښېږي کورت
له ملک متین نه مو وپوښتل چې د کوچیانو اوسنی وضعیت څه ډول دی او له کومو خوړو استفاده کوي هغه وویل
اوس کوچیان ډېر اثر سوي دي په سلو کې اوس مرضونه زیات سوي ګرمۍ تاثیرات زیات دي دیکه هغه کورنۍ غوړی کم استعمالوي دونه نه استعمالوي دیکه شیغې نه مرضونه دیکه بعضې بجې ولاړېږي یا شکرې یا فشار یا دا یا مرضونه چې کومي نو هغو نه زیات دیکه د کورنۍ غوړی دونه نه استعمالوي خو نوم د کوچیانو ده دیکه غوا لرو د غوا ما دیکه دیکه همدا استعمالوو دیکه بازار نه غوښه وړو دا تازه بخو مخکې به لاندې کېده کوچیانو به مثال دا ګډانه لال کړه بیا به په اور دغه وداغل دغه بیا به هغه ځوړند کې منی کې به دغه بس مخه به د سړو کې استعمالول هغه سړو د شي ولکه وزید لکه سړو سره یو مقابله شي کې دغه یو کتره به کې واشول هغه به دغه بس دې په یخني خبرم نو خلک هغه استعمالول هغه ته بیا چی شي مونږ لې لاندې وای منی چا دوه مګانه کړي چا دریا کړي لاندې کړي دا اوس خلکو مرزونه جاسو نو زه غلاندو تاثیرات هم جات پرې کړه په دغه لاندې حساب کې لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي بځه خوړه
اوریدونکو د کوچیانو د خوړو ستاینه په ولسی ادبیاتو کې هم شوې ده ځکه خو په لنډیو کې وایي مورې کوچیانو کې مې ورکړه چکی چکی مستې بخورم غټه بشم
زموږ د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پاتریسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4420 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خېچاري
ځوانه د څوک یې چې ګولې اورغه ځوانه د څوک یې چې ګولې اورغه د خپل نکاو د بابا پر کلی جه هته را کې د خپلوان پراته دي څوک پرون څوک په پاوښتلې ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه شته جنازه را پته دمر کې چوغ خلې پور اخستی پښنو جل کو باندې دوتو نګر دې وانا خبر سو خپل اور اخستی دفتای ته پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی
پولیس کې وویني کرم او ماشوم خوبونه ځوان تا څوک یې چې ګولې اوره چه بیا داس و زید لی دستی دفتی اغلو سنو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دیشوی کچه بیا تلو نو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا مور چل داد خونیانو جالی بلا جی واقلم میڑا نیا جوانا پریز مور چل داد خونیانو جالی دستا دبلار ساد تبر خاتلان داد رہ دنو لٹوارانو تولی ساد ساد دلی مانو درنا پتا باب یو بانج ن سری جی داد پردیو پرکا سولو سوی آپس پیچلو وینو نمڑی جی پرد چیس لکی دا قدرت ونیان پبی گنا وینو خیرن لا سونا پرد چیس لکی دا قدرت ونیان پے گنا وینو پھرن لا سنا دل مور چلا گولے مور وا لالا اے چار سمنا سکھے گنا دل مور چلا گولے مور وا لالا اے چار سمنا سکھے گنا سن تا سوکھے چھ گولے بابا پتنی یہ حجیرہ کی جی پلوان پتنی چھوٹے